جام چلو کې د افغان لوبډلې د ماتې یو لامل په لوبډلې کې د وړتیا لمخې لوبغاړو ته چانس نه ورکول دي چې د دوی په خبره ک ملي لوبډلې ته د وړتیا لمخې لوبغاړي وټاکل شي نو افغانستان له هرې لوبډلې لوبه ګټل شي. افغانستان د 2019 کال کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې په انګلستان او ویلز کې د نړۍ د لسو غوره لوبډلو ترمنځ شوې او انګلستان یې اتلولي وګټله، نه لوبې وکړې او خپلې ټولې لوبې بایلودې. د کرکټ مبصرینو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرلپسې ماتو لامل د نړیوال جام په درشل کې د لوبډل مشر بدلول، په لوبډلې کې ډلبازۍ، له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا او د لوبغاړو خراب فټنس بولي. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ پخوانی مسؤول او اوسنی میډیا منیجر نظیم جار عبدالرحیم زه هم منی چې د افغان لوبډلې پرلپسې ماتو پر هغو ماشومانو او ځوانانو چې خپل راتلونکی کرکټ ټاکلی زیات اغېز کړی، خو هغه د دغه اغېز لامل له کرکټ سره د دوی زیاته مینه بولي.
هیڅ شک نشته چې تحصیل لري، ټول موږ او تاسو سترګې په لارو چې موږ ځینې میچونه ګټو، خو متاسفانه چې موږ ونه ګټل. په هغو باندې چې تاثیر کوي دا په همدې معنا چې دوی کرکټ سره څومره کلکه مینه لري. دا کلیوي خوانه د خفګان لامل سوی، دوی له بلې خوانه د دې لامل سو چې ورګل دوی کولی شي که بله ورځ میچونه ګټي دوی لا تشویقېږي. زه باور لرم دا تاثیر بالکل په لري چې مشران ښه وځلېږي نو دوی هم همغونه هڅه کوي.
د کوسو کرکټ یا په انګلیسي اصطلاح سټریټ کرکټ د هر لوبغاړي اساس جوړوي. هر کرکټر په لومړیو کې په همدې کوسو لارو کې کرکټ کوي او بیا ورو ورو مخته ځي او تر ملي لوبډلې ځان رسوي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل هیواد بیرغ ځلوي او ستر نوم خپلوي. خو دا یوازې تمیم او سمیع الله نه دي چې په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې ماتو ناهیلي کړې، بلکې داسې ګڼ شمېر نور ماشومان او ځوانان شته چې په ډیرو سختو شرایطو کې په خاورینو او له دوړو ډکو میدانونو کې کرکټ کوي او غواړي چې په راتلونکي کې د کرکټ ستوري شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر هنري او فرهنګي مطالبو سربیره په ننګرهار کې د ظلم آباد د کلا په اړه راپور برابر کړی.
دغه ټول جنج ودرول ورته تر هغه وخت پورې تاسو د خپل ناوی لدی زره نشو وړي تر څو پر چې تاسو دغه کوم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنج کې تاسو زی
موږ سره په هنر جاج کې مولا داوود تپان سره د لیک سره د لیکوال په چلند خبرې کړي.
تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسولیت په اساس به تر سره سي، مونږی دی مسولیت په اساس نه تر سره کړو.
فنکار برخه کې لا په هنیار تمهید الله سیلانی سره غږیږو.
خوونه او روزنه په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو. ډېر تر څنګ مونږ ول شي د بهای جان نوم ژوندای شي او
په زرپانه کې به لنډه کیسه د بلا سیوري واوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببر لزای ولاړ شو.
او په ورخمین خیال کې به آزاد نظم واوري. پورا شل کالم کې ورته ګورم، پورا شل کال می کیږي ورته ګورم، پورا شل کال کیږي راته ګوري، نه هغه راته د زړه غوټي راس پړی او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی شاعر، لیکوال، ژورنالیست او څېړونکی محمد نواز حقیقت سانین ومړ. ښاغلی محمد نواز حقیقت سانین په 1909 کال په کونړ کې زیږیدل. زده کړې له کوره پیل کړې او تر پوهنتون پورې ورسولې. کار یې پیل کړ خو په هیڅ حالت کې د قلم ملګرتیا پرې نه خوده. خپل دایمي ملګری به یې تل په خپل پاسیني جیب کې ټومبلی و. دا مزل له کړاوونو ډکو خو د ویاړونو په غمیو هم سینګار و. او دا ویاړونه لومړی د تا او بیا یې کورنیو بچیانو ته او بیا د افغانستان د فرهنګ لوی کورنۍ ته د سر لوړی او فخر څراغونه ګڼل کیږي. حقیقت سانین د افغانستان د اوسنی ادب او فرهنګ د زلند ستوري په توګه لاند خو لزیارونو او کړهونو ډک ژوند وکړ. هغه د ماشوم ادب په برخه کې ډیر کار وکړ او ځکه خو د ماشوم ادبیاتو بابا بلل کېده. د ازادي رادیو مجلې نننۍ غنه نوموړي ادیب او سیړونکو آرو خاد محمد نواز حقیقت سانین روح تړلې کو او په پیل کې مریم توخی ته غوښیږي چې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د ظلم آباد د کلا پاړې راپور برابر کړي.
د ظلم آباد کلا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې موقعیت لري لسګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کېږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري د ننګرهار ولایت د سره رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلم آباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یوه ډیره لرغونی او یوه ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجودې دي او همدلته یې د خپل ژوند روزمره چارې روانې کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یاده کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغه سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونه بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغه کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کېږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډېره پخوانی تاریخ لري، ډېره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسېدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینی وي، دلته به لمباګانې کولې او تله راتله، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډېر زیات و. او بیا موږ ته د خپل مشرانو د کیسې به کولې، هغه وخت سره دا وسم دا کیسې پاتې دي، همدسې چې دغه زمونږ د نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته یو کلا جوړه کړي، یوه لویه کلا. نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او دې کلا کې به کار کول، دغه د خټو پخسې به کولې او دا کلا همدسې ورو ورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځونه داسې یو ورځ وای راغلې وه چې دلته مزدورانو کمبود کړی و. د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه و چې دغه خټه یعنی دوی چې پخه کړې وه دغې نه پخڅه وکړي. نو په دغه ورځ باندې د سکانو وادم و، دلته د سکانو جنگ چې کوم کلي نه دوی خپله ناوې راوړله، نو په دغه لاره چې بیرته راځي دغه ټول جنگ یې ودرولو. ورته وویل تر هغه وخته پورې تاسې د خپله ناوې له دې ځای نه شي وړی، تر څو پورې چې تاسې دغه کوم جنجیان چې در سره راغلي دي او دوی جنج کې تاسې ځئ، موږ سره به دغه کار کوئ.
د ښاغلي کلیوال په خبره چې د دغې سیمې واکمنانو په زوره د سکانو جنج ودراوه او د ناوې او شا سربیره یې په ټولو کار پیل وکړ. دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر
خو په هماغه وخت باندې دوی لګیا شو کار کول. بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاو او ناوې چې دواړو کار کول په دې کلا کې او په کار بوختونو، په دغه ورځ باندې وای دغه شاو د سلګه سرکشي وکړو، لکه دسي زور وکړول. نو بیا دې هم دغه مشر را واخستلم او دای وژلو او دای را واخستو او په دې کلام منځ کې خو انده ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک دسي وای چې نه، تر د مازیګره پوری په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي هم شاو.
د زیاته وی چې په دغه کلا کې څو خټګر هم وجد شوی او په دیوالونو کې خخ کړی دي، نو ځکه په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی. دا چې د دغه کلام مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانه خو دا وس منګه باز وخت کې باز زینه مینه شو ګورو، یا تاسو دغه سوري چې تاسو خپل ګوري چې ډیره زیاته قوي کلا ده. یان دغه سوري چې دوی وستې دوی د دې پويستلو کې ډیر مشکلات موزیک چې یو خدا خټه ډیره زیاته پخ شوی و، بل دا زم او بل د پا د کلا د سور چې مونږ ګورو باز زینه چې ګرځیدلی یان سلک برابر شوی دی، یو کټ پر سپلنو باندې چول کیږي، یعنی دومره لوی جوړه کړي دا د پخسي کوم سوري چې دی. او ول کیږي چې د دې لپاره چې کله خټه پخ کړل په هغه وخت سره په غویان یا په دغه باندې، نو بیا به دا چم را وغه سو پروانو بوکي بيخي، او د ډیر وخت لپاره د 2 ساعتو لپاره بيخي او په یو بوکي چیر دا بدغه چم او بو میده میده کوزان سره به ویړو نو بیرته به ورته ویل چې دا خټه نه ده پخه او بیا به خلک ګرځیدل او دا خټه به پخه ول او چیر دا برابر شي وو نو بو به نوړل نو به ورته چې اوس کار شروع کړي اوس خو چې منګه ګورو دی کلا کې سي لګ لګا ساري پاتې شي وي خو هغه خلک چې زمنګ د سنیکونه بو وغوینه چې دا خبره را پاتې ویل چې دلته دو منزله د خاورو کوټې جوړې کړې وي
د یادونه دا چې د نګرهار په سره رود ولسوالۍ کې غنی نوري فرهنګي آبادی هم شته چې ځینې د لمایزت لول غواخ سره مخ دي
په پرمختللو هیوادونو کې د وخت د کمښت له امله خلک غږیز کتابونه اوري دوی کوښښ کوي چې د نورو کارونو ترڅنګ مطالعه هم وکړي نو له همدې امله غږیز کتابونه اوري په دې ورسیو کې په افغانستان کې هم د غږیزو کتابونو مینوال زیات شوی پاره یې زموږ همکار سهار ګل میرزه راپور لري
در آن روز از حمله پیکارها و یا برگینی اونها و یا شکار دست جمعی اشراف
دا یو رومان ده چه رضا ساحلی د انټرنیټ لاری غږیز بناوري ساحل وای که ورزش کوي یا موټر چلوي اکثره په غږ کې سب شوی کیسه یا شیرونه د انټرنیټ یا سی ډی په ذریعہ اوري
یک از دلایلی که ما گوش ندادم امو اولی نمونه را که ما گوش دادم به این فکر افتادم خب
لومړی بیلګه چې ما واوریدم په دې فکر کې شوم چې مونږ اضافي وخت لرو مثلا کله چې کور ته ځو ورزش کوو او یا مسافرت کوو باید صوتی کتابونه ته غوږ کېږدو او ځانونه بوخت له هغې راهیسې چې زه صوتی کتابونه اورم اطلاعات مې زیات شوي او د کیسې لیکنې بڼه او رایه مې ښه زده کړې ده
ساحل وای لدری کلونو راهی سیدا کار کوي او د کورنۍ نور غړي هم چوي چې په وزګار وخت کې دغه کتابونه واوري پر ساحل سربیره د خوونځو یو شمیر نور زده کوونکي هم په همدې ډول د خوونیز مطالبه اوریدو ته لیول شوی دی حمید الله چې د کابل خار دی خوونځي د 12م ټولګي زده کوونکې ده دی وای چې لیو کال راهی سی په ورځ کې یو ساعت د سی ډی لاري خوونیز کتابونه اوري
وقتی که ما اوقات بیکار میمانم از طریق کسید یا سیدی
کل چه وزگاریم ده سیدی للار غگیز کتابون آورم ده خونیز و مطالب آوریدل زمانگ ده پوه کچ الولوی
حمیدالله لخپل و همزول و هم غواری چه خپل وقت زایی نکری او ده کتابون و لسبت شوی غگیزی بانی موسر استفاده وکری ده غزوانان وای د دغه کتابونو اکثره چې په سیډی ګانو کې دي د کمپیوټري پروګرامونو له پلورنځي وی ترلاسه کوي او یای د انټرنیټ لاري اوري د نارنج سافټویر پلورنځي مسول رحمان ازادي رادیو ته وویل چې د کتابونو اکثره غږیزي سیډی ګانې له ایران راځي
سیدی هم تفاوت از انجینری هست گرافیکی هست دیگه درسی هست برای اطفال هست
دلتا بیلا بیلی سیدیگان لکه کیسا، شعر، انجینری، گرافیکی، درسی او دو ماشومانو دزدک اتا کالا کیگی چه داغ پلورنزه لارم برسته دو کلونو که سوتی کتابون لپارا د مراجعین و شمیر زیاد شویده
رحمان وایی چه دا اکثر مینوال دا خونزه و زدکون که او زوانان دی د گهواره کتاب د بنسټ رئیس زبیح مهدی وایی چه دوی د کتابونو غږیزه بڼه جوړه کړي او د وی پانی لاره خپروي هم غوښتل چې په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو خو هڅو مو نتیجه ور نه کړه
که غواړو تخلیق او تحقیق مو پرمختګ وکړي نو باید له لیک سره مسؤلانه چلند وکړو دا چې له لیک سره غیر مسؤلانه چلند څومره ستونزې پیښوي او څنګه کولی شو چې د لیک سره د مسؤلانه چلند تومنه پیاوړی کړو دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی هنر جاج کې داود تپان را ځوابوي
هنر جاج
تپان سب مننه پوښتنه دا کوم چې زموږ د ټولنې ډیر اشخاص لیکي قلم راخلی لیکي لیک سره څه ډول چلند او برخورد باید وشي
بسم الله الرحمن الرحیم استاد ته د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو پانزی استاد یو خط لیکل دی یو لیکوالی ده خطونه په ډیر اسانه سره لیکل کېدلی شي او لیکوالی ډیر ریاضت غواړي ډیر مطالعه غواړي ډیر کار غواړي او مسلسل رابطه غواړي لزان سره یعنی لکه څنګه چې انسان په ډوډۍ او اوبو باندې خپل انرژي پوره کوي همدا ډول باید لیکوال د نوري نړۍ سره په رابطه په مطالعه په مشاهده ځان عیار او خپل رابطه وساتي او دیغه پاساس باندې لیکوالی ته راسي. زه خو تر اوسه پورې څومره پښتو کتابونه لولم زه تور نه پیلګم، ډیر تر ډیره جه بریده پورې به د دوی خبرې کړئ، صحیح به دقیق به، خو کاپی پیسټ هم نه دی، کټ پیسټ دی. کټ پیسټ راوړي یو کتاب، مثلا کدی خوشحال بابا خبر راواخلو، د خوشحال بابا په اړه زمونږ پښتنو لیکوالو دی په دې اوس وخت کې د هیوادمل صاحب نه رانیولې بیا تر ما او تا پورې کوم لیکونه موجود دي، په دې کې به په حساب د خوشحال بابا په اړه سل نوې خبرې را پیدا نه کړي. کله سی مونږ نوې خبر نه لرو، ولی دومره ضرورت دی ته څه دسی بیا په پرل پسې ډول ایغه جینې را کټ کبه دلته پیسټ کا د هیڅ معنی نه لري. یعنی مونږ خو د نور نړۍ کتابونه اوس مطالعه کوو، څه سی وای هغه د لیکوال په وجود کې ستا
احساس مونږ د مسؤلیت پذیرای ده
و
زموږ لیکوال آیا مسؤلیت نه اخلي یا په بی مسؤلیتۍ سره لیکي؟
زمنګ لیکوال ما پورې تر اوسه پر مام دا کار کړی، تر ما پورې زه په ځانم نقد لرم، تر اوسه مام هغه واقعي کار سي دي مسؤلیت په اساس به تر سره سي. مونږ دي مسؤلیت په اساس نه تر سره کوو، دي شهرت په اساس تر سره کوو. سما ته څوک وایي سي پلانې والا ډېر غټ عالم ده او شل کتابې چاپ کړي، څلوېښت کتابې چاپ کړي. بابا ته په دې څلوېښتو کتابو کې څلوېښت نوې خبرې کړي کدي نه دي کړي. زوایم اسی شیر ترما پوری بیت چوک بے مسئولیت ہونے لکھی شیر ہر رقمی دی مسئولیت پاسا سی بید ولی کو کمنگ امزا اس سنگ گرنو سی امزا خی شاعر دا غزل بابا دا خویغ دی مسئولیت پاسا اس پا پختو کی شاعری وکڑا زکا غب خپل پی عمر اکا کی ویلی سی ما پا اردو ادبیاتو کی شاعری کولا او دی اردو ادبیاتو زمایو پیرو یغه ماته ویلې سي ته بده دي شاعري نه په خپل ژبه کې شاعري وکړه، دا درته ډیره مهمه ده ځکه دا تا خپل ژبم تا ته ضرورت لري. کله چې تا ته دي تا ژبه ضرورت لري څه ورته کوي؟ بس برا پورته کوو او دا ښه پیلامه ده چې ځوان لیکوال نقد کوونکي نقادان دې باندې په دې باندې وغږیږي سیمون څومره مسؤلیت پذیر یو څومره خودساز یو. اوس یو شی سي پدې کې ور اضافه کوم، خودسازي م ډېره کمه کوو، ځان جوړونه. یعنی زمونږ لیکوال نسی پښتنه وکړي سي په نړیوالو لیکوالو کې د شلو ادبی تیورسنانو نمونه راته ولیکه، دا اوس ډېر ستر لیکوالو ته ووایي هغوی به هغه نوم نسي درته لیکي، بیا که نوم درته ولیکي سي ورته د شلو متفاوت نظریه راته ولیکه نسي درته لیکي. کله سي نسي لیکي معنا د ادبیات په زه ماته سي اوس ته ووایه سي شلو لیکوالو نمونه راته واخله، زه یو هم نه پیژنم. ځکه یې نه پیژنم چې ماته په پښتو کې ستنه په انګلیسي کې مطالعه کوي نسم او غیمنګ ادیبانو د انګلیسي ادبیات سره لوستي دي هغه پښتو ته راجباړي نه. یعنی مونږ په ادبیات برخه کې کمزوري
امله پښتنه کومه لیک سره او د لیکوالۍ سره د مسؤلانه چلند را مستقیدل فربایت سوکو یوازې یو خوا چې هغه مطالعه برخه د کنه نور کارون ته مرچای چاغو
درې برخه باندې وشم. مسؤلیت پذیری رامنځته کېدو لپاره لومړی کار دا ده سیمونګ باید نورې ژبې زده کړو. زمونږ ادیبان اول باید په دقیق ډول په کره ډول خپله ژبه زده کړي، په دویم قدم کې هغه ژبې زده کړي چې دی غواړي په هغه کې تخصصي کار وکړي، په دریم قدم کې ځان ته یو داسې میتود جوړ کی چې زما په ژبه کې دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې ته د سل کتابو ته ضرورت ده. په دې سلو کتابونو کې زه دا لس خپل ژباړم او په دې سلو کتابونو دا سل کتاب خو مونږ په یو کال کې مطالعه کولای شو په نورو ژبو کې. کلم سی په یو کال کې نه دی، په دوه کالو کې مطالعه کړي. په دوه کالو کې مطالعه کړل د امغو کتابونو نه په استفادی په پښتو ادبیاتو کې یو څه ولر. زه اوس تاسو ته وایم بدبختانه به ووایم چې مونږ یوې نورې ژبې زده کړې، بیا هم ادبیات پکې زده کړل، پانتون ته به یا مونږ نه ورتلو یا به استادان نه راتلل یا به سي راتلو بیا به جمعه. هغه خبر
نو مسولیت ورس لاړ
ارس لاړ
اوس یو بل پښتنه کوم د خو یو خوا چې مثلا د نو تحقیقاتو دروازې ډیره کمې پرانیستل کیږي د یک شک نشته چې کارم کیږي تر ډیره پوری داسې وی چې کوم ته نوې ښکاری هغه موږ مشکل دی چې موږ مطالعه نه کړی کوم په خوانی کتابونه ولولو بیا پته لګیږي چې کاپی او کټو پیسټ څنګه ده پښتنه میداد چې د لیک سره د مسؤلانه چلند په برخه کې مانوی خو څومره مهمه ده او هغه چوکاټي یا هغه فزیکی خو څومره مهمه ده
استاد صدیق روحی په ادبی څېړنې کتاب کې وایي چې لیک د لیکوال د پرستیج باسته لیکوالان خپل شهرت تم صدمه رسوي دا خو د نن ورځ د پاره نه پات کیږي دا چاپ شوی کتاب کتا لیک کړی یا د تحقیق کړی دا خو بسل کال وروسته یو څوک ګوري یو د پښتو ژبې یو لیونی عاشق براپور ته سی او دا ټول کتابونه به نقد کی کله سی نقدی کتاب مثلا زی لیکم وای بس تپان یو څوک سی د خواهشات په بنیاد شاعری کوله بل ورځ بیا به دا خبره کوي سی استاد محبوب شاه پلانای کتاب سی لیکلی دا 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 نیمګړتیا به لري تپان هغه پلانای کتاب سی لیکلی دا 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 مشکلات لري اغه مشکلات چې زوتی اوس درکو ولی ورته اندېخمن یو حل کوي نه سینانې دې ته اندېخمن چې چاپ مرکز ته ولی ګو مسولیت پذیری داده چې زو کتاب چاپ مرکز ته نه لګم ز کتاب په خپل پښتو ادیبان بیت سره کینی د منسکي سکومي وکړي د لری که کشر د کوم شر د دوی د خپل منسکي سره کینی یو تعهد دی جوړ کی متحدانه متحدانه یو پنځه کس خو سره کیناستای سو د پنځه کس د کینی استاد محبوب شاه دی راستي د تاسو پنځه وړه کینی زما په دې کتاب ټول مسولیت تا تراجیه د ماته نیمګړتیاوی پکې وخه سې زدا نیمګړتیاوی حل کم د دې ما سره تاسو احسان ده
محتوا به مغرنګ
محتوا
ښه د ورسته پښتنې په توګه څنګه کول شو چې په خپل ځوان لیکوالو کې په خوانی چې دی هغه خوزم د قدر وړ اشخاص دي په ځوان لیکوالو کې د لیک سره د مسؤلیت پذیرۍ دغه توم نه را پکې پکې را پیاوړی کو په څو جملو کې لنډوازه ته
یو جمله وایم ورختا کیږي دینه وخت ډیر د دوی په مخ کې ډیر بتی مزل دیو کی خود ځواکمن مزل دیو کی ګام دی واخلی پالی پالی دی لاړ سی خودی غادب پلور دی لاړ سی سیده لزان لری
د افغانستان په لوګر ولایت کې څو تنه فرهنګیانو په خپل مالی لګښت د بهای جان په نوم یو محلنۍ مجله پیل کړې تر اوسه پورې دوه غنی خبرې شوې او درې مغنی هم چاپ ته د تیارېدو په حال کې ده د دغې مجلې مرستیال چلوونکي پهنیار تمهید الله سیلانی سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد په فنکار برخه کې خبرې کړې
فنکار
سلامی صاحب تاسو په لوګر کې د بهیجان په نوم باندې محلنۍ پیل کړی دا که اول دا وای شي د غنوم ورته څنګه بهیجان غوړه کړی دی
بهیجان مجله چې مونږه لا پیلوله ځکه مبهیجان نوم پر ایک خو چې لوګر کې بهیجان یو متصرف شخصیت دی چې شاعر کې شوی دی په کلور ته هم کار کړی دی د کی مو دوی لا ته درلودل یو هم موږ ویل چې ځوانان لجام کو سره او د خوونی ورځې په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو د دې ترڅنګ موږ ویل چې د بهیجان نوم ژوندای شي او په دغه خوونیز بهیر کې د بهیجان پر فکر کار وکړو ترڅو بهیجان د لوګر نه علاوه نور ولایتونو حتی د سیمې بهر خلکو پیژني او دغه افکارو سره بلد شي
بهیجان مجله چې تر اوسه پورې محلنۍ دوه غنی راوتی تا تر ننګرهار هم را رسیدلې وي ډیر وخت کیږي چې بهیجان مجله په سترګونه لیدل کیږي آیا محلی نه دی راغلی او کنه سنوره مالی ستونزه ده
د بهیجان مجله د تفاول په برخه کې وایم چې دا یو خپلواکه مجله ده چې په دې تړلې نه ده کوم سیاسي سپورت یا داسې تجارانو پورې نه ده تړلې ملګري هم فکر ملګري چې په دغه مجله کې کار کوي د خپل پیسو دغه چاپوي د دې ترڅنګ چې مالی لګښت کله دومره ستونزه نه لري په درېیمې غنې باندې کار شروع دی نو موږ کوشش کوو چې ژر تر ژره یې راوباسو او په دغه مجله کې چې موږ سره کوم کار کوونکي دي ډېری د پانتون محصلین استادان شخصیتونه دي هغوی هم په ځینو فرهنګي کارونو مصروفه دي په دې خاطر لیکسو ورسته شوی دا
که مناسبه غنی نو د یو سوتنو فعال ځوانانو چې تاسو سره په بهیجان مجله کې کنه مرستې کوي او تا مالی مرسته کوي سوتنه مشخص کوي.
شاه محمد ولی زوی رئیس د کار امور اجتماعي د ولایت لوګر او د دې ترڅنګ اختر محمد ژوندون چې خپل مدیر مسول دی د مجلې دی او زخپلا دین نور ملګری هم شته دي.
تاسو په دغه بهیجان مجله کې څه ډول مضامین جلبوي؟ ټولنیز وی، سیاسي وی، ادبي وی، فرهنګي وی؟
ډیرای مضامین یې غړي فرهنګي دي. یو برخه خو چې څلګه برخه پر مخ بیا ما د بهیجان افکار ته ور شوې ده چې موږ یې په افکار باندې کار کوو. پور برخه هم لري، فرهنګي برخه هم لري، ټولنیز برخه هم تعقیبو. سیاسي مسایل ډیر نه تعقیبوي خو هغه لیکنه چې ادب او سیاست پورې تړلې وي مون کولای شو هغه کتاب کو. نور ډیرای پر کوون ته وګنې پر فرهنګ ټولنیز مسایل باندې صحیح
ما چې سمره بایجان مطالعه کړی دی هغه خو د پښتو موسیقۍ د هنر په وده کې هم ډیر زیات خدمات کړي دي. تاسو چې د بایجان افکار باندې دغه په تعارف باندې اخته دغه د موسیقۍ برخې ته په هم پکې تم شوی؟
لا تر اوسه مو د موسیقۍ په برخې کې کار نه دی کړی. ګنه اوله ګنه کې د پیغمبرانه باندې کار وکړي د په هغه تاسو فی باندې چې لای دي نه باندې طریقې پیراو دی دا ورسره دینه مون دغه هوډ لرو ځان سره چې د په موسیقۍ د په انسان دوستۍ د په ټولنیز اړیکو د په موسیقۍ د په آداب د په ژبې د په فولکلور ټول برخه باندې مون پام شته چې کار پیو کو.
ک د مجلې نه لیک د لوګر ولایت فرهنګي وضعیت تر شو علاوه د دینه چالت کلنې د سنزلګل په نوم باندې مشایره د ایریګي او لوی مشایره وی د نور ولایتونو نه خلک مرضی او کزه دا وایم چې د دغه سنزلګل مشایره د بنسټ خودلو په ورځ باندې ته موجود و. د دغه لوی مشایرو نه علاوه په لوګر کې داسې فرهنګي ادبي ټوله نشته دی چې تاسو مثلا په هفتوار 15 ورځو کې همیش کې راغونډ شئ او داسې ادبي غونډې وکړئ؟
تاسو چې کله وخت سنزلګل مشایري بنسټ میخودلو کې تاسو ویل چې موږ خپل حاضر وم تاسو کې فکر کړی په هغه وخت ډېر لیکوالان شاعران راغلي وو مګر د وخت په تېرېدو سره دغه سنزلګل مشایره هم هغه پخوانۍ بڼه نه لري ځکه امنیتي وضعیت په لوګر کې ښه نه دی. د نورو سیمو لیکوالان ډېر نه شي کولی چې په خضر راشي او لوګر کې دغه برنامه پر مخ بوځي. یوه ټولنه چې په محمد اغې ولسوالۍ کې کار کوي د ځوانانو په نوم دی هغه هم ډېر وخت وروسته نه کله یو میاشتې دوه میاشتې کله وخت درې میاشتې یو ګروپ ځوانان سره راجمع کوي. نور په لوګر کې داسې فرهنګي فعالیتونه نه تر سترګو کېږي. په لوګر کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او هغلته دغه زمینه ځوانانو ته نه ده مساعده چې دوی د مشاعرې وکړي دوی د کښېني خپل فرهنګي فعالیتونه دي پر مخ یوسي. بهیجان مجلې کې چې کوم هم فکر کسان دي هغه موږ د دې مجلې تر څنګ نور ښوونیز فعالیتونه هم لرو.
مثلا څه ښوونیز فعالیتونه تاسو لرئ؟
مثلا موږ په شپږو میاشتو کې څلور میاشتو کې د مقالې لیکنې یو ازموینه ترسره کوو چې څوک یې مقالې لیکي بیا هغه ته جایزه ورکوو. د دې تر څنګ موږ ازمایښتي کانکور هم اخلو د ورزش د برخې له ریاست سره هم موږ هغه تفاهم شوی دی نو راتلونکي کې دغه برخه موږ رسمي کوو. هم نور تعلیمي پروګرامونه دا دي چې موږ غواړو بعضې نهادونو ته کتابونه ډالۍ کړو لکه مثلا پانتونونه دي، ځینې مکاتب دي، ځینې کتابخانې دي. دغسې تعلیمي پروګرامونه لرو موږ.
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کوي. د زرپانی پونه نه نه پانه کې فرشته غني د بلا سیوره لنډه کې سره اوروي.
زرپانه بلا سیوره لیکوالا نسیما باری. شپې تر پلاولاندې هیڅ نه ښکارېده. څو میله لرې لویه لاره تیره شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د بټۍ لوړ لوړ دودکښونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکي سر له بالښت څخه پورته کړ. په ورخطه یې یو شاوخوا وکتل. سترګې یې سره وموښلې. سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته په ځای اوږد وغځېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو. پر ځای کې ناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې، خو ناببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړې کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو. ویل یې تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په دا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیرت خو دی؟ هو خیرت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړې په لاس کې سره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. کله به چې د کوم موټر رڼا ورباندې برابره شوه، نو سیوری به یې د تورې بلا غوندې ښکاره شو او د مزدورانو تر ډګر پورې به راورسېد. د تورکی نور ملګري هم له خوبه راویښ شول. یو بل څخه یې پوښتنې وکړې چې څه پیښه ده، تورکی ولې داسې ناڅاپه کور ته ولاړ؟ دای خو درې ورځې مخکې له کور څخه راغی. ویل یې دا وار یې درې میاشتې تیروم. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پرېښووله او لکه د غال د شپې په تیاره کې خپل کور ته ورواوښت. لومړی د اور خونې ته ولاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا سوکه د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیلي څراغ پلته ښکته کړې او خپل زوی یې څنګ ته پروت و. تورکی یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویده ول. سوکه یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سام یو لوی آخ ووت او د جمیلې له تندي څخه وینو داره وکړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوه ډله زلابله، څوک ځوانان، څوک سپینګیری او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لیرې څخه لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لیرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې تر خپل منځ سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کولنګ پر ډبره برابر شو، نو کړپ به یې د غره په لمنه کې آزانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب له څو سپین ږیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څاک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپین ږیري مخاطب کړل. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل یې خوب مې لیده چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنی ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله یوه لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی دی، پر داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لاره ووهله او خپله میرمن یې په شهادت ورسوله. د سپیناکا ببری وروزی پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلي یې صفت کو. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. ټول کور یې په همدې ښځې کور و. تورکی به په میاشتو میاشتو له کوره ورک و. خدای به د ستنې کار کوو او په هغو پیسو به یې د کور ګزاره کوله. خو تورکی بدمرغه یې په قدر پوه نه شو او تور یې پی پورې کړ. کړپ شو، د قبر څنګ ته کولنګ پر خاورو ولوېد. په لوړ آواز یو چا غږ کړ، ملا صاحب راځئ، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک پر قبر ورغونډ شول. په یوه ګړی کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالي شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او اسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د جمیلې مور د خپل تور پړونی په پیڅکه په خپل باړخو رڼا رڼا اوښکه پاکه کړه او له ځان سره یې دا متل ووایه چې مړه شي مؤمنان یا به باد وي یا باران. له دې سره سم له قبر څخه ولاړه شوه. سوکه یې د قبر پر خښته لاس تکیه کړ. ویل یې زما لورکۍ، پر خدای مې سپارلې یې. زما خو څه په وس کې نه و پوره. خدای دې ظالمانو مختور کی. د غره پلمن کې د باد आवाज شپیل کای کاوه. په هدیره کې یو تش پلاستیکی کڅوړه باد یوې او بل خواته ځلوله. کله به یې لیبي او کله به یې لبلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لري یو بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری غوندې روانه وه او سوکه سوکه لري کېده.
افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره ډیر کار نه دی شوی. په ځانګړي ډول د ماشوم لخوا ماشوم ته د ادبیاتو پنځونه بیخي خواره ده. خو داسې ماشومان هم شته چې په دې برخه کې ښه استعدادونه لري. د ادب جام په نننۍ برخه کې اجمل تورمان د یوې کوچنۍ لیکوالې د کار په اړه راپور برابر کړی.
وی یا قصه بعد کنیم قصه مرغابی و گرگ. می فهمیم یا قصه است من اون مرغابی و گرگ خو
نه کل نکیانا داوود پا کابل که دیو خصوصی خوانزی ده چلورم تولگیز ده کون که ده ده خوانزی ده یو بکت کتابونو ترچنگ نور کتابونو هم لولی. دیره ده کسو کتابونو خوخیگی او خپل هم خپلو هم زولو ماشومانو تا کسی لیکی او وحیی.
توله شاید نو دا توله شده باشه دیگه. ما برای مثال ما از حیوانات نشته میکنم ولی پیام ما برای انسان ها هسته. یک پروانگه که رنگ او سرخ بود تنها مانده بود. هیچ کس با او بازی نمیکرد.
کیانوی همزولی او تولگیوالی دا دی کسی خوخوی او دا دوی پا خبره زدک راورنه کوی.
میگن بسیار خوب است. باز میگن آه خوب شد گفتی که مثلا مازی درس ایره یاد گرفته، مازی ازی یاد گرفته و خوب است که یه خدمت ها میشه به مردم و ایره خواهد من میخوانم برای رستیم کیم که باز کم مثل چی است کمک.
ده کیانا کسی پا مورا مجلا پنسلک میاشتنی او یوشنی نور و مجلو او نشریو که چاپ شویدی. آرزو اسکرزاده د کیانا خون کی دا د خپل زکون کی راتلونکی ته ډیره هیله منه ده.
کیانا جان یک دختر منظمی هست. در ضمن ای که ما علاقه داریم به ای که بالاخره کیانا جان در حالت برسه که بتونه داستانهای بهتر نوشته کنه و یک شاعر و نویسنده خوب باشه برای افغانستان.
د ماشوم ادبیات دوه ډوله دي. یو هغه چې لویانې د ماشومان لپاره لیکي او بل هغه چې خپل ماشومان یې د ماشومان لپاره لیکي. په افغانستان کې دوهم هغه ته څومره کار شوی دی. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی په اړه وایي
لا بده مرغ چې په دوامه برخه کې کار ډیر کم شوی دی. هغه له دې وجه چې موږ کله چې په ښوونځي کې ماشومان لومړی لیکلو ته هڅوو نو هغوی ته فارمټونه ورکوو په هماغه کې باید دوی لیکل وکړي. هغوی ته مقاله ورکوو چې د وطن په اړه یوه مقاله ولیکه. نو زموږ تمه دا وي چې ماشوم باید ولیکي چې افغانستان زما هیواد دی یا ولیکي چې پر ما خپل هیواد ډیر ګران دی. څو کلونه په دې باندې تیریږي چې ماشوم په دې باندې فکر کوي چې مثلا څنګه زما هیواد په ما ګران دی. موږ غواړو چې په هماغه ټونه کې دوی خپل هغه څه چې فکر کړي هغه ونه لیکي. هغه څه چې مثلا په ټونه کې اوري هغه ولیکي.
کیانا وای د کورنۍ غړو ورته تل کیسې ویلي او دا به په کیسو کیسو کې خوب تتله.
ما که خود بودم اگه پدرم خواست نمیگو مرا خواب نمیبرد تا قصه که شب نمیشنیدم مرا خواب نمیبرد. بس پدرم هر شب با من قصه میگو باز ما با قصه شو میشنیم. بس کلان کشیدم از امی خاطرستم با قصه شو میگو.
ما شمانو تا دلویانو لخوا ده کسو و الچه لبدا مرغا ده دود اوس پا افغانستان که قرار قرار مخ بخط میدوده. ما شمان لتنکی ما شمتو با لادبیات سرا اشنا کوی. او همداش نه ایده چې د ماشومان لخوا ماشومان ته د ادبی پنځونو لامل ګرځي او د یو هیواد د ماشوم ادبیات وته کوي.
پروانګه کې سرخ بسیار خوشحال شد.
او د مجلې په ورسته برخه ورېښمین خیال کې آزاد نظم لرو. پورا شل کاله می وشول ورت گورم پورا شل کاله نن بیا د جڑاش پد
پورشل کال می وشول ورته ګورم پورشل کال نن بیا د جړاش په د پورشل کال می فکر ورته وکړ پورا شل کال خبرې و نه کړې لنډدا چی پورشل کال می تیر کړل شل می نکړه پورشل کال می تیر کړل شل می نکړه پورشل کال په غېګه د اسمان کې وڅلور ستوري خو یو پکې اغیو د دې دریو سره جوړ پکې را نغلم لدی دریو سره جوړ پکې را نغلم او یاغي زما دوستی نه قبل ولا پورا شل کال می فکر ورته وکړ پورا شل کال می فکر ورته وکړ پورا شل کال په تم ورته ناستوم یاغیتوب او باغیتوب یې معلوم نشو هم زړښتو زلمیتوب یې معلوم نشو او زما د یاری لاس یې ما نخیست پورا شل کالم کیږي ورته ګورم پورا شل کالم کیږي ورته ګورم پورا شل کال یې کیږي راته ګوري نه هغه راته د زړه غوټي راس پړی او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې ستوره تنگ شونن خبرې شروع کړې ستوره تنگ شونن خبرې شروع کړې راته وای ته شاعر خو به ژبه راته وای ته مئن خو به وسا راته وای ته خایسته خو به خوند راته وای ته نیازبین خو به نازه راته وای ته شاعر خو به ژبه راته وای ته مئن خو به وسا راته وای ته خایسته خو به خوند راته وای ته نیازبین خو به نازه راته وای چې ته خان یې به دولت راته وای ته تصویر یې به احساس راته وای چې ته پیر یې به مورید راته وای مسافر یې خلار روکی خوزه چوپیم او غک کوله نشم یاغی ستوره پی وسارا لگیاو او خدیر بدی ردی راتوائی خوما غلی ورتووی خوما غلی ورتووی لهو شایریم شیر لکم خوزه چنگیم بیجبه یاغی ستوره پی خنداشوی لیه داس چم کیوسی چواز دی کنسوک ناوری ماوی مینو بی وسی چه ماوی مینو بی وسی چه ویلی تهم مین گرزی او زهم پا مین پایم خو نتو رسیدهش یو نزو رسیدهشم ویلی تهم مین گرزی او زهم پا مین پایم خو نتو رسیدهش یو نزو رسیدهشم نه محبوب ده محبوبهشو نستور ده سپوگمهشو تا تا هم راتلون که گنگ ده ما تا هم راتلون که گنگ ده ماوی ای آغی خایستیم ما و ای آغی خایستیم خزوانی لرم نوولیم بی خونده اغا کت کت پا خنداش وی زک بی خوندی دا چی ده حسن پا بازار کی ده خایست اغا سوال گردی در یا پا مال اوخته ماوی ناز او ده نیازبین کی سنو چنگا ماوی ناز او ده نیازبین کی سنو چنگا ویل یه زک زده گورم نازولی ما کتلی در توایم چستاهم پایی او چه سهرا دا ماوی هو چې زب خان یم بی دولت ماوی هو چې زب خان یم بی دولت خو دولت زما شار دی ستوري سر وڅاند غوسه شو ویل ډیر دا شار دل تلی کلی او بشمیر وی بیا اوخ کی تو ی ولی خو اخر یې ټکه پات شوه ماویل یې یا غستوریا ماویل یې یا غستوریا څنګه تصویر یم به احساس خو ستوري هیڅ راته نه ویل او لچوبتیانه می زواب واخسته بیا می تکرار کړل چې دا هغه پیرو د مورید څه کیسه خستوري غږ نه کاوه ما وی لشل کال وستر آتا دغ نیمګړې جواب مرا پریک دا خیر زه جواب راکړه خستوري هیڅ نه ویل لا به می بل سوال ته ځان جوړولا چې په اسمان کې د تالین دی غک شو وریز راغله او ستوره ورک شو اسمان زماو دی یغي ستوري کې سوال ویدا اسمان زماو دی یغي ستوري کې سوال ورې د اسمان لډی خواشینه غوسه شو اسمان د قهر کړی کی وه هلي خل مالک یې جواب را نغې خل مالک یې جواب را نغې اسمان زمونږ د خوار بخت پختن ډیر وکړي خو مالک ثواب ور نکړ اسمان غرور وکړ، غصه وکړه، ولی محبوب د محبوبې نشو او یاوی ستوری د سپوږمۍ نشو، خو چا ځواب ورنکړ. اسمان لکړی کو ورستا، اسمان لکړی کو ورستا، لخپل پاک سترګو اوخ کی راتوې کړلې، خو سمګ د بخت واړه مالک ځواب ورنکړ.